د ورځې 3 بجې شو ریډونکو د مشال رادیو په دیوبل غړای کې زما هارون بادشاہ سلامونه ومني په خبرونه کې د پنجاب د لاهور خار له هند سره پر پوله پرته سیمه واګه کې د پرونی ځانمرګي برید د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د محرم په شپو ورځو کې د حکومتي امنیتي تدابیرو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د خیبر پختونخوا د گورنر د هدایاتو په پیښور کې د کارګرو ماشومانو د حالت زار په اړه رپورټونه درته لرو د خبرونه په دویمه نیمای کې زما کور زما کلی 19 پروګرام هم درورو خو پیل خبرونه کوو چې انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان او هند ترمن سا واګا بارډر باندې فسان مرګی برید کې د وجل شو کسانو شمیره و 500 تا رسیدلې ده. فاټا سیکریټریټ وای د خیبر پختونخوا گورنر امر کړی دی چې په قبایلی سیمو کې د ډنګ شیو سکولونه سر تر سره جوړ کړل شي او کینیډا په عراق کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې پر ضد لومړنی بریدونه کړی دي. اوسته خبرونو تفصیل د پاکستان او هند ترمنځ واګه بارډر باندې په ځان مرګي برید کې د وجل شوو کسانو شمیره و 500 ته رسیدلې ده. د پنجاب صوبې د هنګامي حالاتو د ادارې ویان کرنل شجاع خانزاده بیګا رسنو سره په خبرو کې ویل بیګا ماخام واګه باندې د پریډ د ځای سره نږدې ترسره شوي د غسان مرګي برید کې ګڼ شمیر کسان شوبل شوي هم دي. بلخوا بیلابیلو وسلوالو ډلو د دې برید د ذمہواري منلې. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ڈلی ویان د یو نامعلوم ځای څخه مشال ریډیو ته د ټلیفون لاري د دې حملې ذمہواری قبول کړې او بیا د تحریک طالبان حکیم الله محسود دلی هم مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې د واګا بارډر برید دوی کړې او ډیر زر به رسنو ته ویډیو هم واستوي. وسله والې ډلې جند الله هم د دې برید پرامنلې. د بل اړخته په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې پکې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن په حواله ویل شوی دی چې امریکا د دې برید غندنه کوي. د پاکستان، افغانستان او د هندوستان چارواکو هم د واګا بارډر ځانمرګي برید غندلې دی. چارواکی وای په پیښور کې د شورې د مراسمو لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي. د پیښور خار د پولیسو مشر اجاز احمد نن مشال لیډیو ته ویل نن با په پیښور کې د شورې دوه جلوسونه راوځي چې د امنیت لپاره د خار دننه ټولې لارې بند کړل شوی دي او هم خلک د نن او سبا لپاره د پیښور رینګ روډ کارولې شي. د محرم اولنی جلوس نن سهار 9 بجې د پیښور صدر بازار امامیه هال نه روان شوی او د صدر په بیلابیلو لارو د تیرېدو نه پس به بیا په امامیه هال ختمیږي. دا راست دویم جلوس به هم نن گلبهار نه روانیږي او پرېسالدار کوسه به ختميږي. پولیس چارواکي وای د نن او سبا لپاره د خار د امنیت ټینګولو په لړ کې شپږ زره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. بلخوا د کابل امنیتي چارواکي وای چې د شوري د ورځې لمانځلو لپاره د امنیت په خاطر 50 زره سرتیري ځای پر ځای کړی دي. د کابل امنیه کمانډان جنرال ظاهر نن مشال لیډیو سره په خبرو کې ټولو هیوادوالو ته د امنیت له پلوه ډاډ ورکړو. ټاکل شوی چې د شوري ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې به ولسمشر اشرف احمد سی او نور لوړ پوری چارواکی ګډون وکړي. د فاټا سیکریټریټ ویاندوای د خیبر پختونخوا گورنر امر کړی دی چې په قبایلی سیمو کې د ډنګ شیو سکولونه سر تر سره جوړ کړل شي. د فاټا سیکریټریټ ویاند فضل الله نن مشال لیډیو ته ویل چې حکومت په قبایلی سیمو کې د 500 سکولونو د بیا جوړولو پریکړه کړې ده او گورنر هدایت ورکړی دی چې روان ترقیاتي پروګرام کې د تعلیم لپاره د زیات بجټ استعمال وکړل شي.
په خصوصي توګه باندې زمونږ د فاټا سیکریټریټ چې کوم واکمن دی د تعلیم په شعبه کې هغه ته خصوصي هدایات جاری کړي دي چې د دې لپاره تاسو چې څومره فنډ زمونږ نه کېدای شي تر زیات نه زیات نو هغه تاسو د دې لپاره مختص کړئ چې دا سکولونه به حج په دې کې زه تاسو ته هم وایم چې زمونږ کم 3 بلیون بجټ مختص شوی دی. دا تقریبا د ټول بجټ چې دی نو 21% جوړیږي د قبایلي سیمو لپاره.
فضل الله زیاته کړه چې د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته په قبایلی سیمو کې تر اوسه خوشه یو بخنه غواړم او یا سکولونه جوړ کړل شوی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کندهار د مالی د مرستیال والی عبدالقدیم پتیال وجنه غندلی ده. نن د ارګ لخوا مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې په دې بزدلانه کار کې ککړ کسان به عدالت ته راکاږي. عبدالقدیم پتیال پرون د کندهار په یونیورسټي کې د یو نامعلوم وسلوال په ډسو وجل شو. د دې پیښې په اړه د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک بیګا مشال لیډیو ته ویل
د کندهار ولایت مقام مرستیال
عبدالکریم پتیال باندې د نوانمو وسلوال د خوا څخه ډېرې سوي دي چې زخمي شوي، وروسته د هغه څخه د امنیتي ځواکونو د خوا څخه او د هغه موظفین د خوا څخه میرویس روغتون ته انتقال شوی دي، چې متاسفانه جیان ووایي چې د سختو ټپونو له امله په میرویس روغتون کې ساه ورکړې ده او په شهادت رسېدلې دي.
عبدالقدیم پتیال چې لیکوال او شاعر وو، کتابونه هم چاپ شوي، له خوشه دریو کلونو راهیسې د کندهار مرستیال والی وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د بنگلاديش عدالت د یو اسلام پاله مشر لپاره د 500 سزا تایید کړې ده. محمد قمر زمان ته د 500 سزا د اغو جنگي جرمونو په کولو ورکړل شوی و چې سلور لسیزې مخکې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د اغستلو پر مهال په نوموړي تورن دی. نوموړي تیر کال د جنگي جرمونو د یو ځانګړي عدالت لخوا د 1900 کال د جګړې پر مهال د ډلهیزې وژنې او بې وسلې عامو وګړو د شکنجه کولو په جرمونو د 500 سزا سره مخ شوی دی. د کینیډا د دفاع وزیر وای په عراق کې تیر میاشت د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې پر ضد عملیاتو د پیلولو وروسته کینیډایي جنگي جټ الوتکو د یادې ډلې پر ضد لومړني هوایي بریدونه پیل کړي دي. د اتوار پر ورځ په یوې بیانیه کې د کینیډا د دفاع وزیر راب نیکولسن ویلي، دوه کینیډایي جټ الوتکو د عراق فیلو وجته سیرمه د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې اهداف په نښه کړي دي. او وروسته خبردار چې اروپایي اتحادیه وایي چې د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې د اوکراین په ختیسي برخو کې انتخابات کېدل د امن پلاره کې خنډ دی او بروسلز به یې په رسمیت ونه پیژني. پرون د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د بلتون پالو تر قبضې لاندې لوهانسک او دونی سیمو کې د باغي مشرانو د بیلابیلو څوکو لپاره تر سره شوي انتخابات غیر قانوني او ناجایزه بللي دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. او تاسو ته حال درکو د موسم او د نورو کرنسو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ د قدر.
نن د ګل پورز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 95 پیسې غستل کیږي او په 103 روپې 2 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 103 روپې 65 پیسې او 103 روپې 50 پیسې. یو یورو په 109 روپې 10 پیسې او په 109 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 40 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې ستیا پیسې او په 30 روپې 45 پیسې او یو افغانې په یو روپې 65 پیسې اغستی کیږي او په یو روپې 85 پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې بعد د پیښور، بنو او کوټې په ګډون د ملک اکثره برخو کې وریځ وي، خو بنو او پیښور کې د باران امکان هم شته. کوټه کې بعد د تودوخې لوړه درجه 38، پیښور او بنو کې 40 ډیګري سینټي ګریډ پوري وي.
خبرونه مول مشال ریډیو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوري د پاکستان د پنجاب صوبې په واګا سیمه کې تیر ماښام شوي وزنمرګي بریت لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاعي چارو یو پوه وایي د امنیتي ادارو لپاره ډېره ګرانه ده چې د وزنمرګي بریت مخه ونیسي.
هر کله چې کوله ونه شي چې څومره چې کېو دی او کښ نه شو دروله هغه درته په چک پوسټ باندې کم از کم کسان مرګي.
بلخ د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور انتظامیه وایي چې د محرم په شپو ورځو کې د دې خار او د اوسیدونکو د امنیت خوندي کولو په موخه ځانګړي اقدامات کړي دي.
موږ یو نظر خپل کې رسېږو چې د دې ستړي د کوټې د انتظامات دي څنګه چې پران نیږي ټول برایرات د انتظاماتو نگرانی کوي.
او په زما کور زما کلی خبرونه کې داونه د افغانستان د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د میرانو د کلی د تاریخي ارزښت او د اوسیدونکو د ژوند جوړ پاره اوري.
د میران یو ډیر لرغونی کلی ده او پر نفوسه کلی ده. دوه برشل شوی چې یو مخې ته زمونږ عربانو رونه دي او ځینې پلوه ټول پښتانه پراته دي.
هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم ولنی رپورٹ. د پنجاب د لاهور خار په واګسی مکه چې د پاکستان پکې له هند سره پوله لګیدلې تیر مخام د شیو ځانمرګي بریټ په نتیجه کې دغه صوبې د پولیسو لوینا سره سم و 50 کسان ووجل شول. آزاد سرچینی بیا د غشمیره تر شپې تو زیاته خي دغه بریټ زمواري نا قانونه ګرځول شو. وسلوارو ډلو جماعت الله حرار او جند الله ګروپ رسنوي ته په لګلو بلا بلا پیغامونو کې قبول کړی دا. تفصیل په دغه اړه ورو له اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کې.
د پنجاب صوبې لاهور خار سره نږدې واګا بارډر کې شوی ځان وژن کې بریت کې 55 کسان مړه او قریبا 100 پورې جوبل شوی دي. د پنجاب پولیسو مشر مشتاق سوکیرا مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې دا بریت په واګا بارډر کې د بیرغ دراکوزولو دستوري ورستو وشو چې پکې د ماشومانو، زنانو او رینجر اهلکارو په شمول 55 کسان مړه شول. نوموړي وینا وا چې دا یو ځان وژن کې بریت وو چې پکې 2 لسنه تر 15 کیلو پورې بارودی مواد، لوی شمیر کې بال بیرنګ او میخونو استعمال کړی شوی وو. د ترڅنګ ډی جی رینجر پنجاب خان طاهر خان د پیخي ورستو مطبوعاتو ته وویل چې بیرغ راکوزولو دستوري ځای ته راتلو لپاره واک ترو گیټ لګولې شوی وو او سکیورټی چیکینګ ورستو خلکو ته باید تلو اجازه ورکړي کېده. خو ځان وژن کې د دستوري ختمې دو انتظار وکړو او چې کله خلک واپس روان شو نو دغه محلې د بریډ وکړو.
د سکیورټی هغه حصار چې موږ په واک ترو گیټ لګولې دي او د خلکو تالاشي اخلو او د هغې ورستو د دننتلو اجازه ورکړي کېدو او پکم ځای کې چې دماکه شوی دا نو هلتنا د پریډ ځای تقریبا 1500 غزه مخکې دی او کدا برید د پریډ په ځای کې شوی وي نو بیا پکې د مرګ جوبل خطر نور هم زیاته وا ځکه چې پریډ کټول لپاره دوانو غاړو ته وونه 8000 پورې کسان موجود وي.
د پیخي ورستو د ځنې عیني شاهدینو وینا وا
د هوټل سره خوا کې یو دیوالو زه هلته په منډه لاړم. ما سره درې څلور کسان نور هم وو. هلته ډیر خلک جوبل پراته وو. یو بوي چې زه جوبل یم هسپتال ته مې ورسوي نو بل باوازو کو چې مرما ما هسپتال ته ورسوي. کله به مو یو طرف ته منډې وهلې او کله بل طرف ته. خو هیڅ په پته نه پوهېدو چې څه وکړو. خو چې کوم موټر به مو کتلو هغې که به مو جوبل کسان اچول.
زما دوه ماماګان، یوه د ماما کور ودانی او د هغې ځینې نور خپل خپلوان په دبرید کې مړه شوي دي. زمونږ قریبا 40 خپل خپلوان راغلي وو. اوس هیڅ چا معلومات نه کیږي چې چیرته دي. ځینو مړو خو مونږ په جنګلو وکړه، د باقي لټون جاری دی. زمونږ خو هیڅ څوک پاتې نشو.
یاد دی وی چې ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو جماعت الاحرار او جند الله په خپل بلبل پیغامونو کې د دې پیخي ذمہواري قبوله کړې ده. دا دې هم یاد وی چې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په ځان وژن کې بریت کې مړه شوي کسانو د کورونو لپاره د 15 لک او جوبل کسانو لپاره 15,000 روپو د امداد اعلان هم کړی دی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیخې د پلټونو حکم ورکړی دی او داخله وزارت نه یې رپورټ غوښتی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د دې هیواد خلک له ترهګرو نه ویریږي او دا چې د وسلوالو پر ضد به د پاکستاني پوځ عملیات تر هغې دوام ولري چې دوی په بشپړ توګه له منځه وړي نه وي. نوموړي دا خبرې د لاهور ښار په واګه سیمه کې له هند سره پر پوله د پرونی ځانمرګي برید وروسته په یوه اعلامیه کې کړي چې تفصیل یې بیا هم له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې ورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې وزیر اعظم نواز شریف د لاهور پیښه کې د جوبلو او وجل شوی خلکو د کورنیو سره خواخوږي ښکاره کړې او وایي کام د ترهګرو د نظریې خلاف یو موټی دی او د اخیری ترهګر ختمېدو پورې به ضربې ضب اپریشن روان وي. بیان زیاتوي ترهګرو ماتې خوړلې او کام باید دوی نه اونیریږي. په داسې حال کې چې یو طرف ته حکومت د ترهګرۍ د ختمون او د وسلوالو د ملا ماتولو خبره کوي، بل طرف ته دومره لوی حملې سمانه لري. په دغه اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټنن جنرال تلت مسعود نه تپوسو کو نو دوی چې دې کې شک نشته پوزي عملیاتو وسلوالو ته لوی زیان رسولې، خو دوی بیا هم د حملو توان لري. د زیاتوي
ختم تو نہیں ہوئے، یہاں جب بھی موقع فائدہ اٹھایا ہے.
حقوی ختم شوی نہ دی او چرته چې هم دوی ته موقع ملاو شوی د هغې نه فائدہ اخستې. تاسو دې پیښه ته وګورئ، د ټولو ادارو توجه د محرم په جلوسونو وا، نو دوی داسې ځای ټارګټ کړو کم چې په ملکی لحاظ سره هم اهم دی او په نړیوال کچ هم. نو دا ډیر اوږد جنگ دی. دې کې با استخباراتي ادارو، قانون نافذ کوونکو ادارو، حکومت او ټولو لا ویخ اوسېدل وی او دا سلسله به روانه وي. دې کې د اولس د مرستو هم ډیر ضرورت دی.
همدار است چې مکلا د دفاعي چارو د یو بل کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی کرنیل خالد منیر نه تپوسو کو چې دومره اهم ځای کې 14 کې دل د استخباراتي او سکیورټي ادارو کمزوري ده. نو دوی
ګورځي چې 12 اکتوبر باندې حکومت اعلان وکړي چې دلته به حمله کیږي، خو انټلیجنس ایجنسی نه خو خپل کار کړی. کنه رینجرز والو یو هفته مخکې دلته دوه چیک پوسټ زیاتې کې چې اطلاع ورته ملاو شوه، نو دوه په ځای 4 چیک پوسټ. خو ما خبره چې هر کس کوله نشه چې څومره هم سکیورټي وو کې کښ نشه وتروله هغه به درته په چیک پوسټ باندې کم از کم کسان مړ کی کو هلته هم درې دو هلته به نقصان وکړي خدا شکر دی چې هغه پریډ وې ته نه رسېدو کني هلته به په سلګونو خلک مړه وکېدای شي د انډیا طرف عالم مړه وای پکې او دا به لوی مصیبت وو موږ لپاره انټرنیشنل یو قسم جنگ حالات کې جوړ
د یادونه دا چې د پاکستان او هندوستان په پوله واګا هر ماخام د کامی بیرغونو راکوزولو دستور کیږي د کوم کتو د پاره چې د دوانو ملکونو په زرګونو خلک راځي خو د پیښې وروسته دوانو ملکونو د درې ورځو د پاره دغه دستور زندول دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو مشال ریڈیو ته تاسو خوږی د خیبر پختونخوا حکومت د محرم په شپو ورځو کې د صوبې د خلکو د امنیت خوندي کولو په مخه یو لړ اقدامات کړی دی. د مرکز په خبر په شمول د صوبې یو شمیر سیمې حساسې ګرځول شوې او پکې دفعه یو سلو څلور سلويخت ګرځول شوې ده. یوازې په پیښور خار کې د پولیسو شاوخوا یو لزر سرتیری ځای پر ځای کړل شوې دي. په دغه غاړه نور د شبیر جان نورو
دا خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې لخوا خیبر پختونخوا کې پیښور، هنګو، کوهاټ او ډیر اسماعیل خان د محرم په موقع د امنیت حواله سره انتهایی حساس ضلع ګرځولې دي. په دې لړ کې چې پیښور هم حساس ضلع ګرځولې شوې ده، د ډیپټي کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیډو ته وویل چې په پیښور کې یو کم شپېته امام باړو کې درویش حساسې او دیارلس انتهایی حساسې ګرځولې شوې دي او په دې لړ کې یولس زرو نه سوا پولیس اهلکار په ځای کړی شوی دی. دی مشال لیډو ته ویل بالکل دغه سلور وانو ضلعوں کے اسپتالوں کے ایمرجنسی نافذ ده. د ضلع انتظامی د ټولې عملی او د پولیس چوٹیاں ختم کړی شوی دی او دغه ضلعوں کے با بازارونه، دکانونه او موبایل سروسز تر دو ورځو پورې بند وی. نوموړي زیاتوي
دکانداران سره مو خبرې شوې دي او نن او سبا به مکمل بازار بند او دکانداران او څنګه چې تاجر راځي دي هغه موږ سره مکمل تعاون کوي. دې خبر کې کوم شپېته امامباړي په دې کې درش کوم دی هغه حساس دي او دیانه چې کوم دی هغه انتهایي حساس دي. د رسونه پاتې دي اتنه حج رسونه دي ان شاء الله د ریپورټ چې کوم انتظامات دي موږ سره لرو چې دا به په خیر کې له طرف کول کې تور دي.
بل خو د شی ډلې د ځوانانو تنظیم امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن د خیبر پښتونخوا مشر زوار علي مشال لیډو ته وویل چې امامیا سکاوټس او دغه رنګ نور د ځوانانو تنظیمونه په زرګونو اهلکاران ځوانان نه یوازې په پیښور کې بلکې په ډیر اسماعیل خان او کوهاټ کې هم د امنیت تسارنې لپاره خپل ډوټې ترسره کوي او دوی د حکومتي امنیتي ګامونو هم مطمئن دي. یادونه را چې رشیا اتحاد کونسل مشر اخونزاده علی اکبر مشال لیډو ته وویل چې واړه جلوسونه ټول سر ته رسیدلې دي او بیګا د شپې او سبا لپاره د ټولو غټ جلوسونه راوځي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د افغانستان په کندهار کې د دې ولایت د والی مرستیال عبدالقیوم پتیال د یکشنبه په ماښام د ولایت په پوهنتون کې د یو نامعلوم وسلوال په حمله کې ووژل شو. چارواکي وایي حمله کوونکي د پوهنتون په محصلانو کې ځان پټ کړی و او دا چې پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. د محمد صادق رښتینی رپورټ پرې ورو.
د کندهار د والی ویان سمی خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د کان د یکشنبه په ماښام شاوخوا او بجې د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې په پانځي کې رامنځته شوې او یو نامعلوم وسلوال د کندهار د والی پر برستيال عبدالقدیم پتیال چې په ټولګي کې درس وایي د تومنچې ډزې کړې او هغه یې وژلې. د خپلواک په وینا د والی مرستيال لومړی ټپي سوی او وروسته یې پر روغتون کې ساور کړې.
د کندهار ولایت مقام مرستيال عبدالقدیم پتیال باندې د نوانو وسلوان د خوا څخه ډېرې سوي دي چې زخمي شوي، وروسته د هغه څخه د امنیتي ځواکونو د خوا څخه او د هغه موظفین د خوا څخه میرویس روغتون ته انتقال شوی دي چې متاسفانه جیان وایي چې د سختو ټپونو له امله په میرویس روغتون کې سا ورکړې ده او په شهادت کېدلې دي.
چارواکي وایي چې حمله کوونکي د پوهنتون په محصلانو کې ځان پټ کړی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. په عین حال کې د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب محمد داود فرهاد وویل چې عبدالقدیم پتیال پر سر او غاړه 15 ټپونه خوړلي او روغتون ته تر وړلو مخکې سا ورکړې. تر اوسه د عبدالقدیم پتیال د وژل کېدو مسؤلیت چا نه دی منلی. عبدالقدیم پتیال د شاوخوا درو کالو راهیسې د کندهار د والي د مرستیال په توګه دنده درلودل. نوموړی تر دې مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس و. عبدالقدیم پتیال په کندهار کې په ښه شاعر او لیکوال شهرت درلودی او یو شمېر کتابونه یې هم چاپ سوي. تر دې مخکې عبداللطیف آشنا د کندهار د والي مرستیال و چې په یو ځان وژونکي حمله کې ووژل سو.
دا مشال ریډیو ده. اردوونکو د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا سیکریټریټ د فاټا سیکریټریټ ټیریر د تعلیم څنګ سرواکو ته هدایت جاری کړی چې په قبایلی سیمو کې د ړنګکل شو سکولونو د بیا جوړولو کارونه پیل کړي. د فاټا سیکریټریټ ویان بیا وایي دوی په قبایلی سیمو کې د تعلیم ودې ته زیاته پاملرنه کوي. له اسلام آباد پرې د رابعه اکرم خان رپورټ.
د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکریټریټ په قبایلی سیمو کې ترهګرۍ او سیلابونو نه متاثره د 1500 سکولونو د بیا جوړولو فیصله کړې ده. مشالډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله مشالډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر د اړنګ شوي سکولونو بیا جوړولو او په سکولونو کې تعلیمي حل زلو لپاره د تعلیم محکمې اعلی چارواکو ته خصوصي هدایت جاري کړې دي او ویل دي چې روان ترقیاتي کال کې دي د تعلیم لپاره د زیات نه زیات بجټ استعمال کړي شي. دوی ویل هم دغه وجه ده چې تعلیم شعبې ته زیاته توجه ورکړی شوې ده. د پوینا چې روان ترقیاتي پروګرام کې د تعلیم شعبې لپاره د مجموعي بجټ 20% حصہ مختص کړی شوې ده.
هغه په خصوصي توګه باندې زموږ د پاتا سیکریټ چې کوم واکمن دی د تعلیم په شعبه کې هغه ته خصوصي هدایت جاری کړی دي چې د دې لپاره تاسو چې څومره فنډ زموږ نه کېدای شي تر زیات نه زیات نو هغه تاسو د دې لپاره مختص کړئ چې دا سکولونه بحال شي او ماشومان بیا خپل تعلیم حاصلوي. په دې کې زه تاسو ته هم وایم چې زمونږ کم 3 بلیون بجټ مختص شوی دی. دا تقریبا د ټول بجټ شری نو 20% جوړیږي د قبایلی سیمو لپاره.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سیکریټریټ بیان زیاته کړه چې د سکولونو بیا جوړولو او په سکولونو کې سهولیات ورکول لپاره د پوس په شمول نورې نړیوالې مرستندوه ادارې هم کومک کوي.
په دې کې چې د تقریبا 10 سکولونه یو جوړ شوی دي او هغه اسمه علاوه چې د زمونږ پاک فوج چې دی هغه هم په دې کې موږ سره ډېره مرسته کوي. هغه هم سکولونه چې دی نو بهاله هغه ذمہ‌داری اغستې وه او هغه هم جوړ شوی دي. په دې کې موږ سره د یو ای ګورنمنت چې دی نو هغه هم مرسته کوي. دغه یو ګڼ شمېر چې نور هم ډونرز دي هغه هم مونږ ته فاندنګ کوي چې دا سکولونه زر تر زره بحال شي.
د ذکر ده په دې ورسو کې فاټا سیکریټریټ قبایلی سیمو کې یو یونیورسيټي او کالجونو کې د لوړ زده کړو یا پوسټ ګریجویټ کلاسونو د شروع کولو فیصله هم کړې و.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د شمالي وزیرستان د میرانشانا د خیبر پختونخوا بنو ته کډه شوی یو کونډه میرمن چې د کوچنیو ماشومانو کفالت ور په غاړه دی وایي د خپل کورنۍ د رجستریشن په کار کې له ستونزو سره مخامخه ده. د دې په خبره ده لا هم نه د توانېدلې چې حکومتي مرستې ترلاسه کړي. د دې کونډې سره د مشال رادیو خبریالو مردراز وزیر خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې پرې مونږ ته را لېږلې ده.
د شمالی وزیرستان میرانشانه به کوره شوه میرمن چې خاوند یې سو کلوړان دی وفات شوه او کوچنی ماشومان او لونو سره نن سبابونو کې د یوې کوټې په کور کې د ژوند شپې ورځې تیروي چې تر اوسه یې رجستریشن یا نوم لیکنه هم نه دی شوه او نه هم سمرسته اخستلې شي. د کډوالۍ خپل ستړي ژوند کې سه مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
شمالي وزیرستان چې مجاتلې اول نه ویلې چې وځي په شپ مخه مینه خور څه پوتې شو په شهر واتی دنه یو ته دې په روټ څخه خور په شوي مته په تندول اړول لاګدلې مندري ور سره پیسې وچ سر سره مغه شناختی وار نه ورک شول ار یاره دنه تکلیف وي چې مانه چې خلک به بر وکړلې مو به دنه په ځون تل ولې زنم به چلې چاډی نه وي سګ نه وي مې زیای ور سره یو خدای ور سره نه راي سګ نه دا وړکن کې وړکی ور سره پینځه لینا دی د دوین ځان یدا ټوله یو مل مسجد پیغلا دا وړکن کې جن کې سګ پپ شو خلا کلا پپ شی بیا کلا او خلا
نو ما وړې وای وزیرستان کې به دومره مزدوري کولا چې گزاران یې روان وو
وزیرستان چھ بیا دانہ گزارا کلارے کو بدے چھ خوئے کم کنرا نو مزدیرے کھ مکللے دل تک مزدیرے نہ ہوا تلی ویلے چھ حکیم دل میں کھ مالتی بوئی کلو آزی میں ختم کلو سمے زمانے ختم کلو چھ میں زیائی مٹھ لو دل تہ پدا گاشے خون میں نشتا مڑ دائی دواڑی کے پینز میں دس ترے کلے
دیوائی او سی ایچ بنو کے شناختی کارڈ جوڑ کھڑ نو رجسٹریشن یا نوم لکھن آئے نہ کی گی چراشن یا نور امداد واخلی
شویل چس میچ شناختی جوڑ کلو چز ورسان چرا رجسٹریشن ویچ باندی چز ورسان ویچ باندی دغه دخل بوری بوری وکاری وری وز چ ورسان ویچ نشتا سا زمن لم در بدل دی خدا خو غوڑی خطا غوڑی خارکین غوڑی سن غوڑی
نو ما وڑے وای یو بل نا کر زاخلی چ پری گزارا کوی
او کیر گزارا مدا سچ کر دی بل نا رو خلا دین پدی گزارا کا کم میرم شات لوری کا سرا پریم کلاو کا بیا ملاش و کر باخ شی کلار پتے نین رخ می سو واس طریقہ نشتا دای وے کمر کیر می دای دا غم ای باد کشی برتو چ وزی
بیا کورا شوی دا غم مرمن وای حرامیاش پټولو راشن سنټر او گرزی خو په هر سنټر کې ورتا وایلی شی چ رجسٹریشن دینشتا او واپس نو امید او غرزی
کمپلیکس لون کمپلیکس پوجونی پوجونی تا ویلا چې دا غ بن شوای دا بلاک ته دا بیا پښ ویج دا بیغه ته ورته نادر ته نادر ته بیا ورغنه بیا ویلې چې تغیر ویلې ته لوړه شغیر ویلې ته لازی ویل جنا بلاک ته بیا ویلې چې غته لوړه ډومیل ته ډومیل شا ویلې جنا نه پدیر کای ټاون شا ویج دا ټول چې چرته غشی دا مخشل ته ما بلد لونه یو زیشن پورو کای کلر ته چې نا تو رجسٹریشن نه دا شوای غنه مې پښتانو کښ وینرا خو موتا یې سن ملاو شو نه رجسٹریشن نه تاسو نه چکلا ویتا ورش کون سا پیت پورے دا دچنر تلم میں جھڑلا چوانا بیتلن موتے چتوس گلا گوش ونسی کنن میں غشا دیر تراوڑلا بی بیا نہ پژڑو روغلا بی میں دلی نہ دمن مسین وچ نہ دیر روڑل سرای چنا وچ نرا گوزا ما وتا نہ ودرا گلا سک پدوی ما ورزی روکل
نو ما وڑے وای ہر سحر پدے امید کورا وزی چے رجسٹریشن با وکڑی او امداد با واخلی خو ہر ما خام تش لا سکور ترازی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو خیبر پختونخوا پا مرکز پیخور کی او دا پام ولش میر ماشومان لیدل کی گی چپ ڈیرانونو گرزی او کباڑی شایان ٹولوی لدی ماشومانو سخت زینی دا کار دا سکول تر چوٹای رست کوی او زینی نوری با حاغ دی چه هیچ سکول تنزی او هم دا غی کسب دی پیاد خار کے دا مشال ریڈیو خبریال زلان یوسف زی پا ڈیرانونو دا کباڑ ٹولون کو لسوتنو ماشومانو سر خبری کردی دی او دا غا ریپورٹ پر جوڑ کردی دی
د پیخور په ګلبرګ سیمه کې یو دولس کلن ماشوم چې په ډیرانو اشغالدانو کې کباړ لټولو مشال رډیو ته وویل چې دی هم غواړي د نورو ماشومانو رنګ سکول ته لاړ شي پاکې او ښکلې جامې واغوندي او مازیګر د خپلو ملګرو سره لوبې وکړي خو د کور د گزارې لپاره خپل ماشوم والے په کباړ ټولولو کې تیروي
ځوانو مصرار دی او زه د پلار غریبیم د کنه نو بس مجبورې چې راغونډو بس کور خرچ روانې به نہ والے سے مجھے مزدور دے یخ پینا نو بس صاحب کور نہ سے یو دے مے می وڑ کے رور دیو بس گزار روان دا خپل غریب کو ار مور بلا غوی چ دا غزو خ جون تیر کی خصاف سترا لو بیو گدا کے خو کلا کلا حالات سے تخش جے یم انسان ډیر مجبور شي او هغه د عرف نه محروم شي
د خزلو په ډیران ولاړ یو بل نه کلن ماشوم چې د کبال راټولول لپاره بوجه هم پشاوا وویل چې د دریم جمعه د کوون کې دی خود غریبی لوجی د چوټه په وختونو کې کبال ټولوي
محمد ولی گلبرک نمبر 4 ناز چې توار پر صرف کبال ټولو ای توار پر او ما هم کوم د شپې زو ټولوي مور خپل لر از غریبی د سبا کې ماز نو ما خپل مزدوري کوم کنه
د ماشومانو د حقونو او د غیدې سرغړونې د مخنیوي په باب لمو د ماشومانو د حقونو لپاره د سرکاري ادارې د پیښور ضلع مشر محمد اجاز څخه پوښتل نو د هغه وینا و چې دوی په تیرو درو کالو کې 2000 داسې ماشومان سکولونو کې داخل کړي دي چې یا خو یې په لارو کوڅو کې مزدوري کوله او یا یې هم خیر خیرات ټولولو
تمام لوکیلٹیز
کی سرکاری ادارے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ترمخه دوی سره د مهنت مزدوري کون کو ماشومانو کرش میره نشتا خوده وی اندازې ترمخه ل اتو زرو سخه تر 2000 پورې ماشومان صرف په پیخور ضلع کې یا خو مهنت مزدوري کوي او یا هم خیر خیرات غواړي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیخور
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
اور دن کو دا مشال ریڈیو خبرونه ته تاسو وګی درن ساتلا درینی میں بجے کی دن کی دی دا انیسی اجمل نبا لن خبرونه وورو
د پاکستان او هند ترمنځ په واګا پوله په ځانملګي برید کې د وچل شو کسانو شمیره 950 ته رسیدلې ده. تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار، تحریک طالبان، حکیم الله محسود او جند الله وسلواري ډلې د دې برید پلان منلې ده. چارواکي وایي په پیښور کې د شوري د مراسمو لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د پیښور ښار د پولیسو مشر اعجاز احمد نن مشال لیډیو ته ویلي نن به په پیښور کې د شوري دوه جلوسونه راوځي چې د امنیت لپاره د ښار دننه ټولې لارې بندې کړل شوي دي او هم خلک د نن او سبا لپاره د پیښور رینګ روډ کارول شي. د فاټا سیکرټریټ ویاند وایي د خیبر پښتونخوا ګورنر امر کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د ړنګ شوي سکولونه سر تر سره جوړ کړل شي. د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله نن مشال لیډیو ته ویل چې حکومت په قبایلي سیمو کې د 1500 سکولونو د بیا جوړولو پریکړه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کندهار د مرستیال والی عبدالقدیم پتیال وجنه غندلې ده. نن د ارګ لخوا مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې په دې بزدلانه کار کې ککړ کسان به عدالت ته راکاږي. د بنگلاديش عدالت د یو اسلام پاله مشر لپاره د 500 سزا تایید کړې ده. محمد قمر زمان ته د 500 سزا د اغو جنگي جرمونو په کولو ورکړل شوی چې سلور لسیزې مخکې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د غسلو پر مهال په نوموړی تورن دی. د کینیډا د دفاع وزیر وایي په عراق کې 13 میاشتې اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو د پیلولو وروسته کینیډایي جنگي جټ الوتکو د یادې ډلې پر ضد لومړني هوایي بریدونه پیل کړي دي. او د عراق پولیس وای په بغداد کې تر سره شوی هغه موټر بم چاودنې چې پکې شیا مسلک زائرین په نخښ کړل شي ولک تر لګا 12 تنه وژل شوی دي.
لن خبرونه مو د انیسی اجمل نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې له خپل خبريالي رابی اکرم خان اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پیښور او د صوبې په نورو ښارونو کې تر اوسه پورې د محرم جلوسونه امن او امان سره تیر شول، خو امن او امان پسې کولو اصلي امتحان به د اشورې په ورځ وي. د څه لپاره چې د خصوصي انتظاماتو خبرې کیږي، ادارې زیاتوي د صوبې څلور حساسو ضلعو کې د سکیورټي انتظامات سخت کړي شوي دي او امید دی چې داخلي لارې هم بندې کړي شي. ادارې په وینا خیبر پښتونخوا کې د سدیانو، راسي سنیان او شیعهګان په یو ځای اوسېږي، خو دا بهرني عناصر دي چې اشتعال خپروي او په خاص توګه خپل کاروایانو لپاره د اشورې ورځ خوښوي. ادارې لیکي بل هغه وسلوال عناصر هم دي چاله چې فرقه ییز اختلافات سه مسله نه ده. د دوی خلاف پاکستان پوځ ضرب اسب او خیبرون په نوم اپریشنونه روان کړي دي چې پکې د وسلوالو مرکزي نظام تباه کړی شوی دی، خو د دوی یو نیمه ډله اوس هم کاروایی کولی شي. ادارې مخکې لیکي دې لپاره ضروري ده چې ولس په شکمن د خلکو نظر وساتي، د بې ځایه پرتو سامانونو اطلاع ورکړي او دا شان عالمان دې په امن او امان زور ورکړي نو ټولنې نه ترهګري ختمېدې شي. جنګ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ملک رکې کې چې کم غړ غړ خندونه د کلونو راسي را روان دي، نو پاغې کې په سرکاري نوکرو کې د اهلیت او قابلیت پسې رشوت او سفارش په بنیاد په لوی پیمانه د سرکاري افسرانو تکروري سره فهرست ده. ادارې وایي رشوت او سفارش په ذریعہ نوکریاں تر لاسه کوونکي خلک د کرپشن غټه وجه ده. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم دا هدایت چې ټول وفاقي محکمو او خود مختار ادارو کې د میرټ په بنیاد د تکروریاں وکړي شي یقینا یو ښه اقدام دی، خو په عملی توګه که په دې هدایت عمل وکړي شو نو یو نوی بدلون به مخې ته راشي. ادارې په وینا خیلانونه هر دور کې کیږي، د رشوت او سفارش خاتمه خبره هم کیږي، خو په عملی توګه بهتري ډیره لږه ښکاري. همدغه وجه ده چې اکثره اعلانونه نمایشي وي. ادارې وایي د اهلیت عمل کامیاب جوړول لپاره ضروری ده چې شفافیت نه کار واخستې شي، متاثره خلکو لپاره عدالتي طریقې کار د هم اسان جوړ کړی شي چې څوک د بې انصافۍ شکایت ونه کړي، او دې سره سره صوبایي او مقامي حکومتونو په سطح هم برتیانې د میرټ په بنیاد د کولو ضرورت دی. هم په دې موضوع آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې وفاقي حکومت سرکاري ادارو کې برتیانو لپاره د نوې پالیسۍ اعلان کړی دی. ادارې وایي تر څو پورې چې د نوې پالیسۍ تعلق دی نو دا صرف یو ټکی میرټ پورې محدود دی. ادارې زیاتوي زموږ په ملک کې سرکاري نوکریانې خپل خپلوانو ته ورکړی کیږي، د میرټ یا قابلیت مطابق څوک نه برتی کیږي. ادارې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف دا ویل چې سرکاري نوکریانو لپاره به برتی په میرټ یا په قابلیت وي، نو که د وزیر اعظم دا خبره په عملي شکل کې مخې ته راځي نو دا به غټه کامیابی وي او د دې یقیني جوړولو لپاره ضروری ده چې د کتنې نظام مضبوط جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د رائټرز خبري ایجنسی په ولیکنه کې راغلي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د دې صوبې د ماشومان په تعلیمي نصاب کې له بدلونونو سره به خای د خلکو په رویو کې نور هم سختی راشي. بلخوا د میډل ایسټ آن لائن ویب پاڼه په ولیکنه وایي داسې بریښي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زیبا د دغه هیواد د ښځو د حقونو د تضمین لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له اسرار عالم مومند اورو.
د ترکین صاحب په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت وایي د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ پخوانی حکومت په تعلیمي نصاب کې متنازع بدلونونه کړي وو چې دوی پکې ځنې لری کول غواړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطیف خان څو ورځې وړاندې مشال ډو ثویلی وو چې دوی د سکولونو د نصاب له کتابونو هغه تصویران لری کوي چې پکې ماشومان جنکې سرتور سر خودل شوې دي. دغه په خبره دوی به د نصاب له کتابونو دا جمله هم لری کوي چې بنگلاديش له پاکستان ازادي ترلاسه کړه. عطیف وای دا ځکه چې په بنگلاديش د پاکستان قبضه نه و چې له دې آزاد شو. همدارز رائټرز خبر ایجنسی وای د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو د تاریخ، ټولنی ساينس او ساينس په کتابونو کې داسې بدلونونه کول غواړي چې ټولنه لا پسې د سخت دریځ پر لور بوزي. د تعلیمي چارو کارپو بشیر حسین وای د یاد صوبې حکومت غواړي په تعلیمي نصاب کې د جهاد په اړه آیاتونه بیا شامل کړي. دغه په خبره کڅه هم په اسلام کې د جهاد معنی د کوشش ده، خو وسلوال دغه ټکی ډیر زیات استعمال کوي. یاد خبر ایجنسی سوان دی لیکي چې په پاکستان کې لیبرلز پر دې عقیده دي چې سخت دریځ قوتونه په نصاب کې د خپل خوخې د سخت دریځ د موادو په شاملولو سره غواړي چې په 13 کروڑ اټومي قوت لرونکي ولس کې خپل اثر زیات کړي. همدارز په اسلام آباد کې فزیکس پوها پرویز هود بایوای چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په نصاب کې لدغه بدلونونو سره به د خلکو پر رویو کې نور هم سختی راشي. بلخوا د میډل ایسټ آن لائن ویب پاڼې په یو مقاله کې راغلي دي په کوم ورځ چې د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمد زی د خپلې څوکۍ سوګند پورته کولو، نو پر دغه ورځ تر ټولو لوی خبر دا و چې د اشرف غنی میرمن رولا غنی په دغه دستوره کې ناسته وه. غنی د هغې نوم واخیستو او له کډوالو سره د مرستو په برخه کې یې د هغې د هلو ځلو ستاینه وکړه او ویې ویل چې نوموړی به د ده په دورې حکومت کې خپل دغه کار جاري ساتي. په مقاله کې راغلی دی چې د اشرف غنی د غلګو خبرو د هغه افغان مېرمنو حوصله ډېره لوړې کړې دي کوم چې دغه قسمه خبرو اوریدو لپاره د لسکاله انتظار کړي. په مقاله کې راغلی دی کڅه هم په خوانی افغان ولسمشر حمید کرزی د مېرمنو د حقونو د خوندي کول لپاره ځنې قوانين جوړ کړي وو، خو ردی باوجود د مېرمنو پر ضد تشدد روان وو. همدارس په تیرو دیالوسو کلونو کې چې کومو میرمنو په نړیوالو او ځایي غیر دولتي ادارو، حکومتي ایجنسیانو او سکولونو کې کار کاوه هغوی ته د مرګ درړکی ورکړل شوی وي. دغه رنګ یو شمېر خزینه پولیسو، چارواکي، د بشري حقوقو لپاره کارکونکي، استادان او زده کوونکي وجل شوی دي. په مقاله کې راغلي دي باید چې نوی افغان حکومت او نړیوال په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د اوکراین په ختیځو برخو کې 13 ورځې انتخابات وشول چې اروپایي ټولنې غیر قانوني بدلې دي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخه له فرخنده اسد اورو.
د مشال ریډیو مرکزی سنگل کې یورپیونین وای د یوکرين په مشکی سیمو کې د انتخاباتو کې دل دوی غیر قانوني غني. د غسیمې د بلتون غختونکو د کنټرول لاندې دي. د یورپیونین د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی وای د یوکرين په دونسک او لوهانسک سیمو کې د نومبر د 2 نیټې انتخابات غیر قانوني او غیر آئینی دي او نړیوال یې نه مني. بلخوا د روس د بهرنۍ چارو وزارت وای دوی په دغو سیمو کې د خلکو د رایو احترام کوي. انټرفاکس خبري اجازه تر روس ته بهرنو چارو د وزارت په اړه لیکي چې وای په ډونېسک او لوهانسک کې خلک غواړي خپل منتخب نمائندگان ولري چې زر تر زره د دوی مسلې هواري کړي او دا شان ژوند یې عادي حالت ته بیرته راشي. د نوړاندې د یوکرين ولسمشر پېترو پوروشنکو ویلي وو دغه انتخابات په زور تر سره کیږي چې دوی سخت مخالفت کوي. د یوکرين په واسطه ورځ ویلي وو روس ته دغه هیواد په مشکی سیمو کې ګڼ عسكر او پوځي سامانونه ځای پر ځای کوي. د ډونسک سره نږدې د ای پی خبری اجانس خبریالان وای دوی دغل تاسو شل ټرکونه ولیدل چې پکې وسله او نور سامانونه وو او د حکومت د کنټرول لاندې ایرپورټ ته روان وو. خو لا په دې اړه پوره معلومات نه دی راغلي چې دغه د مخکنه موجود وو او کنه اوس ورغلی. د دغه انتخاباتو وروستو الیگزینډر په ډونسک کې کامیاب ګرځېدلی او ایګور پلاټنسکی په لوهانس کې کامیاب شوی دی. د یاغیانو د انتخابي کمیشن چارواکي وایي دوی لا په دې اړه پوره معلومات نه لري چې څومره خلکو په دغه ټاکنو کې برخه واخیسته. د ډونسک نه ځینې رپورټونه وایي د انتخابي مرکزونو بهر او دننه روسي پلوه وسلوال هم ولاړ وو او خلکو بوټونه اچول. د نړۍ یو شمېر ادارو د دغه بوټونو څارنه نه ده کړې. خو د یو شمېر غربي هیوادونو او د روس سیاسي ګوندونو بیا دغه انتخاباتي عمل څارلی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو په اورستیو کې یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا کې د خونځایو په نصاب کې د بدلون خبرونه خبريږي. همدې موضوع ته په کتو د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې د سیاسي او ټولنیزو چارو د پوه خادم حسین لیکنه خبره کړې ده. د نوموړي په اند په پاکستان کې حکومتونو وخت په وخت تعلیمي نصاب د ځینو نظریاتو د خپرولو د ماشومانو په ذهنونو کې د هغو مفکورو د کینولو لپاره کارولی دی. پر دې موضوع تفصیل پامیر ساحل اورو.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین په پاکستان کې د تعلیمي نصاب په اړه په خپل لیکنه کې وایي تعلیمي نصاب نه یوازې هغه مواد ته وایي چې ماشومان ته ښودل کیږي، بلکې په یو اکاډمیک ماحول یا چاپیریال کې د نصاب د زده کولو او ښودلو بهیر ته هم وایي. په بل معنا نصاب اصلا د ښوونځیو د کتابونو او د ښوونې او روزنې د بهیر مجموعه ده. یعنی د یو معیاري نصاب مخه د ماشومانو زده کړه او رواني یا نفسیاتي او طبي وده وي. خادم حسین لیکي په پاکستان کې پر ځای د دې چې نصاب د ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره وکاریږي، بیلابیلو حکومتونو نصاب د ځینو نظریاتو د خپرولو او ماشومانو ته د ځینو مفکورو د ورزده کولو په مخه کارولی دی. دا کار د جنرال ضیاءالحق په واکمنۍ کې په بېساري ډول شوی دی. د لیکوال پاند په پاکستان کې له نصاب د مفکورو خپرولو او د خاصو نظریاتو خودنه نوې خبره نه ده. لومړی په نصاب کې جګړې او د جنگونو اتلان ستایل کیږي. د ابتدایي یا ثانوي سکول د ټولنیزو یا معاشرتي علومو هر کتاب چې ولیدل شي په هغو کې د ګوتو په شمار داسې اتلان وي چې د جنگونو او جنگي مهارتونو لپاره نه پیژندل کیږي. له دې علاوه ټول اتلان د دې لپاره اتلان وي چې جنگونه یې کول. دویم په نصابي کتابونو کې نورو مذهبونو ولسونو یا قانونو هیوادونو او نسلونو ته بد ویل کیږي. دریم په دې نصابي کتابونو کې ښځو ته په ټولنیزه سیاسي او انداچ په اکاډمیک ډګر کې په ټیټه سترګه کتل کیږي. څلورم په دې کتابونو کې د سیمې د اصلي ځایي او لرغونو ولسونو تاریخ په ناسمه توګه بیان شوی. مدنیت او د هغوی تاریخي سیاسي ټولنیز شخصیت او د هغوی لاسته راوړنې له پامه غورځول شوی دي. لیکوال د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې وایي لکلونو راهیسې د ښوونې او روزنې عمل داسې شوی دی چې پکې د نورو د منلو مخالفت کیږي. له دې عمل سره ټولنه یوازې کیږي او یوازې د هیوادونو ترمنځ نه، بلکې په توکمیز ژبنی او مذهبي ډول د ټولنې دننه اختلافات پیدا کیږي. په دې ډول د پاکستاني سکولونو نصاب له هند او افغانستان سره د هغه هیواد خړپړ اړیکې لا پسې خرابوي. لیکوال په خیبر پښتونخوا کې دا مهال د نصاب بدلولو پر هڅو تنقید کوي او وایي پر دې پوهېدل ضروری دي چې د نصاب جوړول یو ډیر مشخص یا ځانګړی کار دی او باید دې عمل ته په اکاډمیکه توګه ولیدل شي. خادم حسین زیاتوي تر دې مخکې چې نصاب بدل کړل شي یا نوی نصاب جوړ کړل شي، باید د ابتدایي او ثانوي ښوونځیو د ماشومانو ښوونه او روزنه او د هغوی نفسیاتي او طبي اړتیاوې په پام کې ونیول شي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوته مې پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دی کا درون دی پردې اورې رخانه مونږه دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي
کلچر څنګه بدلیږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې
او سوریدونکو زما کور زما کلی خبرونه تاسو ته ورو د دې ونای د پروګرام لپاره د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد د افغانستان د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اړوند میرانو کلی ته تللی او هلته خلکو سره د دغه کلی په تاریخي پس منظر ژوند جواک او کلتوري ارزښتونو خبرې کړې دي
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدیم او زما کور زما کلی خبرونه کې د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند میرانو کلی ته راغلم او دلته په یو دیره کې د مشرانو او ځوانانو سره ناستیم له دوی سره به دغه کلی په تاریخي پس منظر ژوند جواک تعلیمي وضعیت او دود دستور خبرې کوو اوس یو کاکا ته مخامخ يم دی به راته اول خپل نوم والی او بیا به راته دا وایي چې دی کلی ته د میرانو کلی اول وایي
زما نوم حاجی شاولی بیریا د میران یو ډیر لرغونی کلی ده او پر نفوسه کلی ده او خلک او بیا په دوه برخل شوی چې یو برخې ته زمونږ عربان ورونه دي شمال پلو جنوب پلو ټول پښتانه پراته دي او یو وروري او یو ملکیم ده او په ګډه سره خپل ژوند مخ په وړاندې بیایو نو
میران ورته ولې وایي
میران خو داسې څه لیکلي اسناد مونږ سره هم نشته د وکسونه مطالعات چې مونږ کړي دي مونږ ته خو څه معلومات په لاس نه دي راغلي خو د مشرانو د خولې خبره داسې ده چې دا میران داسې ورته وایي چې یو چا دیګونه د خیرات باندې کړي او ډېر سخت باد راغلی و دغه پسې دیګونو پسې لوخي شوي لوخي اور ډېر تیز کوي خو ایره نه معلومېږي نو دا باد د ایره ټوله وړې وه او خلک چې راغلي ګوري دا خو خوټېږي دا دیګونه د وریجو دیګونه باندې دي خوټېږي نو دوی په تعجب کې شوي دي نو چا نه پوښتنه کړې چې دې کلي ته څه شی وایي دا څوک دي دا خلک وایي دا خو میران دي په دغه روایت باندې دا هم زموږ د کلي یو ډېر پخوانی ملک وم حاجي صاحب عبدالله نوم یې د خدای دې وبخښي اوس هغه ما ته دا کیسه کړې وه چې زموږ پلرونو داسې ویل نور خو ما سره څه اسناد نشته ده نو که اساطیري کیسه ده نو
حاجي صاحب که دا راته ووایي چې د دغه کلي شاوخوا کوم کلي پراته دي او د میرانو کلي نفوس به څومره وي
یاره په دقیقه توګه که درته نشم ویلی ځکه چې اوس نور خلک هم د لرې لرې اطرافونو نه راغلي دلته زموږ یو جایدادونه اخیستي خو مخکې تقریبا داسې 800-900 کوره وو اوس شاید تقریبا 1500 کورو ته به رسېدلي
او شاوخوا یې کوم کلي پراته دي
غرب پلوی د مرګ بیلې کلی پروت د میرګ بیله ورته وایي شرق پلوی د کونړ سیند ده شمال ته یې د پیروړو قریه ورته وایي او جنوب ته یې د کابل سیند موقعیت لري او بهیږي او په همدغه د دې میرانو په آخر سر کې کونړ او د کابل سیند دواړه یو ځای شوي هم دي
که دا راته ووایي چې ستاسې په دغه کلي کې پخوا د جرګو ارزښتونو ته خلک قایل وو که نه دا جرګې مرکې به چې کېدې په کلیوالي سطحه به چې کوم مسایل رامنځته شو په جرګه به حل کېدل اوس چې دغسې مسایل رامنځته شي ستاسې په کلي کې جرګه ورباندې دایرېږي
جرګه خو زموږ پخوانی عنعنات او کلتور ده او زموږ افغانان جرګې ته ډېر ارزښت ورکوي مخکې هم زموږ اکثره ماتې ګوډې روغې جوړې به د مشرانو د جرګو د لارې نه حل کېدل او اوس هم انشاءالله هماغه دود موږ کې رواج لري او جرګو ته ډېر اهمیت ورکوو په درنه سترګه ورته ګورو
حاجي صاحب دغه کلي دود دستور څنګه دی مثلا واده وي یا غم خادي کې که نه تاسو څنګه دا سرته رسوئ
که چېرته زموږ پدی کلی کی واده شو نو دیاغی غاړی میران او دی غاړی میران په شریک راځو ډیر په قدر سره یو د بل عزت کو غواړو خ په درنه خ را غواړو مونږ غوی غواړو دوی مونږ غواړو د وروري فضا کې هغه خوښي مونږ تر سره کو کوم داسې چیرته پدی ولس مړی وشي ټول جنازې ته ورځو په شریک ځو د قبر وباسو ورته تر درې ورځو پورې ځو او د هغه سره غم راځي کو دو د خو دستور د پخوانه را پات
ډیره مننه حاجی صاحب اوس یو بل ورور ته مخامخې ما دی به راته خپل نوم واخلي او بیا به ووایي چې د میرانو د کلي د خلکو ژوند جواک په څه شي باندې ولاړ دی مهرباني اول خپل نوم والی
زما نوم احمد ولی د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د همدغه میرانو د قرې اوسېدونکی یم پخوا خو تقریبا 95% خلک زموږ د دې قرې چې ټول ژوند په زراعت او مالداری ولاړ و خو اوس الحمدلله خلک ویښ شوي او د تعلیم کچه مې اوس ناسه د نسبت د پخوا کلونو ته لوړه تللې ده نو اوس 50% خلک زموږ په ښار کې کاروبار کې څوک رسمي وظیفې لري څوک کلکاران دي څوک ټیکاداران دي او همدغه 50% چې دا اوس هم په مالدارۍ او په زراعت بوغ دي خو تنها په هغې هم اکتفا نه کوي چون قیمتونه ورځ په ورځ لوړېږي نو ورسره د زمینداري او د مالدارۍ په څنګ کې نور کارونه هم کوي خصوصي کارونه لکه تجارت او د ښار کې کاروبار او نور
تاسو ویلې چې د زراعت ته د خلکو مخه ده ستاسو په دې ځمکو باندې عموما تاسو څه شی ډېر کوئ
زمون په ځمکو کې خو عموما ټول غلجات دلته کرل کیږي خصوصا د غلجات د جملې نه شولې د وریجو فصل ده همدارنګه جوار غنم او د سبزی په برخه کې بینډۍ مټر په صنعتي نباتاتو کې ګنی پنبه داسې لږه کرل کیږي او د ځان دپاره بعضې سبزیګانې لکه کریله او تورۍ دغه شینه هم کري لویه برخه چې ده غنم او شول او جوار زیات کوي خلک
کله چې سبزی وشي که نه سبزی خو عموما په دغه ننګرهار کې زیاته کیږي تاسی چې سبزی وشي او ستاسو د ضرورت نه زیاته وي بیا څه کوي
هغه سبزی زمونږ د قانونونه مونږ خپل وړو جلال آباد ښار ته دلته د بیسو ګاډه کې زمونږ لنډ همدغه هلته به دا تجاران راتله بیجنه به سبزی اخیستل او بیا به کابل ته وړو اوس چې ده ډایرک هغه د سبزی منډی ته وړي او عمل ته نو د روز نه خبره ده چې په سوچا خرڅ چې زمونږ د دغه نه ضرورت نه زیاتي نو خرڅ ته د جلال آباد ښار ته وړو
دلته د اوبخور سیستم څنګه دی ستاسو کانالونه جوړ دي
زمونږ د اوبخور سیستم کاریزی نه ده د سینو بوی او زمونږ دغه د منطقې نیمه ځمکه چې ده د کابل د سینو بوسکی هلته مونږ یو سربند لرو او یو برخه ځمکې زمونږ چې دي د کونړ د سینو بوسکی مونږ د سربند په ذریعه او یو لوی لختي په ذریعه زمونږ کلي ته اوبه راغلي دي کونړ د سینو او ما غونه مونږ اوبخور کوو
د اوبخور په معامله کې خو داسې لانجې کونجې نه راځي ځکه اکثر وخت د دې قانونو د اوبو په وار باندې جنګونه راځي او تربګني وي پکې داسې څه مسله خو نشته
الحمدلله فعلا خو اوس دپاره نشته ده اوس زمونږ اوبه ډېرې دي خوا بچو په دغه مسله کې بل بعضې داسې ماتو ګوډې راتلې خو داسې ډېر زیات نه چې خدای ناخواسته پکې مړي وشاید شی وشي خو لانجې او مشکلات وو د بره ولسونو سره زمونږ مشکلات د اوبو په سر راتله پخوا اوبه چون کمې وې او بل دا د چا سربند هم په اساسي ډول نه و جوړ شوی نو ولس به خپل اکثر وخت سربند ته او دا سربند به مونږ خپله کوو نو که اوبه به زیاتو کمې شو یو بل به واړو نو طبعا مشکل پیدا کېده اوس الحمدلله سربند زمونږ یو څه ناسه جوړ ده اوس مونږ ډېر خپل هم سربند ته نه ځو اوبه زمونږ ډېرې دي خو دغه د ډیروالي لته دا ده چې یو د سربند جوړېدو وجه ده او بله وجه دا ده چې دغه زمونږ زراعتي ځمکې اکثره پر رهایشي نمرو بدلې شوي دي د ډیرو ولایتونو نه د ډیرو نورو ولسوالیو نه زمونږ د منطقو ته خلک راغلي او دلته ځمکې اخیستې زما او تانه او هغه په کورونو بدلې شوي او خو زراعتي ځمکه کمه شوې نو ځکه اوبه زیاتې شوي دي او بله خبره دا ده چې زمونږ سربند جوړ شوی
تاسو په خپلو خبرو کې ویلې چې د نورو ولایتونو او نورو ځایونو نه خلک راغلي او ستاسو په منطقې کې ځمکې اخیستې او کورونه جوړ کړي دغه خلکو سره بیا ستاسو تګ راتګ یا داسې مړی ژوندی شریک شوی دی او که نه هر څو خپل کار کوي
ولاغه دی د اسلامي نگانه کې ورته وګورو اړخه او د پښتو د اړخه کې ورته وګورو نو که چېرته خدای ناخواسته مړی ژوندی پکې وشي نو مونږ د هغوی مړی ژوندی او هغه جنازې ته ورځو او نور داسې چې د خپل ولس سره خاص کوم دغه لرو ارتباطات لرو نو دوی سره دومره زیات نه لرو یو وجه دا ده چې زمونږ اکثر هغه مالچرونه چې کوم زمونږ ځمکې وي زمونږ د ولس مالچر وو هغه زمونږ قومي ځمکې وي هغه بعضو خلکو په جالي قوالې جوړې کړې وي هغه په دې خلکو خرڅې کړې نه وو خو دا وجه ده چې زمونږ داسې چندان ډېر دغه ځکه د بل ځینه راغلي او زمونږ ځمکې نیولې یا په زور یا د پیسو په زور یا د جالي قوالو په زور او بله دا ده چې زمونږ دغه زراعتي ځمکې اکثره دوی پر رهایشي ځمکو بدلې کړي نو زه خپل هم د زراعت د اړخه چې ورته ګورم زما سره ډېر چندان ورسره نه لګېږي ځکه زراعت په ما ډېر ګران ده او هر ملک زمونږ ملک خو بیا خصوصا په زراعت ولاړ دی د اقتصاد په زراعت مالداري ولاړ ده زه خپله د یو زراعت د مسلکي په توګه
زه په دې خبره ډیر خپه کیږم چې زمونږ زراعتي ځمکې په رهایشي بدلیږي. نو خیر روابط زمونږ شته، حسنه روابط شته، خو ډیر سه محبت هم سره نه لوسه.
بل ورور ته مخامخ یم او د دنه به دا پوښتنه وکړو چې ستاسو په میرانو کلی کې تعلیمي روجان څنګه دی؟
نوم مې رفیع الله د میرانو بیسوند ولسوالۍ د میران د کلي اوسیدونکی. د میرانو په کلي کې اوس تقریبا د درې کالو راهیسې نه چې پخوا مکتب موجود نه و، مګر اوس یو مکتب جوړ شوی ده. خو تر اوسه پورې څلورم صنف پورې د شاګردان زده کړې کوي چې نجونې هم پکې شاملې دي او هلکان هم پکې شامل دي.
که دا چې بیا لوړو صنفونو ته شي بیا چېرته ځي؟
فعلا نهم صنف پورې نشته، صرف څلورم صنف پورې دي. شاید چې نهم صنف ته ورسېږي دې نه بعد د بنغور لیسې ته تلل کېږي، صفر چکېږي، بیا هلته زده کړې ترسره کوي. محمدي صاحبزاده
دا د هلکانو لیسه ده؟
محمدي صاحبزاده دا د پخوا نه د هلکانو لیسه ده.
په دغه لیسه کې به څو زره شاګردان جذب شوي وي او د څو کلو شاګردان ورځي؟
دلته تقریبا په دغه لیسه کې 8000 متعلمین زده کړې ترسره کوي، او دغه زده کړې درې ټیمه ترسره کوي. یو د سار دی و نیمو نه تر یوولس بجو پورې یو ټیم زده کړې دي، بیا د یوولس نیمو نه تر دوو بجو پورې دي، او د دوو نه تر ماښامه پورې پنځو پورې فکر کوم چې دا زده کړې ترسره کوي. خو دلته ساختمانو ډېر معاشت ضرورت ده چې باید دلته ساختمان جوړ شي د مکتب دپاره. مګر هملته د بنغورو د همدې محمدي صاحبزاده د لیسې تر څنګ یو بله لیسه چې د نجونو دپاره جوړه شوې ده، فکر کوم چې د آلمان هیواد په مالی مرسته باندې دلته جوړه شوې ده، او نجونې هلته زده کړې کوي.
خو دغه نجونې چې بیا د دولسمو ټولګیو نه فارغ شي، دا چیرته پوهنتون زده کړو تمځي؟
ډېر کم فیصدي نجونې فکر کوم چې شاید لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، ځکه چې دغه د بېسودو خلک د ښار نه یو څه اندازه د سیلري دي، تقریبا نشي کولای چې ټول دمدې ځینه روزمره ښار ته د زده کړو دپاره لاړ شي. مګر بیا هم داسې درې فیصد یا څلور فیصد پورې نجونې شاید چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي.
خو دا چې پوهنتون ته لاړ نه شي، په ځینې خو په کور کې نه، ځینې داسې معلمۍ ته نه راوځي،
ځینې د استادانو په صفت هم دنده ترسره کوي. نور اکثریت داسې کېږي چې په ما کورونه ما دولسم صنف نه فارغ شي، شاید په کور کې پاتې شي. که نه
هلکان چې کله بیا د دولسمو ټولګیو نه فارغ شي، دوی خو به حتما پوهنتوني زده کړو ته ځي،
ټول لوړو زده کړو ته لاره نه پیدا کوي. دلته زه فکر کوم شاید چې شل فیصد هلکان لوړو زده کړو ته لاره پیدا نه کړي. بعضې دي چې که دولسم صنف نه فارغ شي او دوی په دولتي پوهنتونونو کې جذب شي، خو ښه ده. او که چېرته نه شي، نو دوی نه شي کولای په شخصي پوهنتونونو کې، دوی مصارف دغه کې خلکو د اقتصاد هم چې دا نه جابه شي، دوی په دغه فیس روزانه دی، دغه ورکې میاشتنی فیس ورکې دي شخصي پوهنتونونو، ځکه مصارف لري او دومره خلک اقتصاد برابر نه ده چې دا پیسې یا مصارف د پوهنتون ورته ورکړی شي.
بیا دیو د بیروزګارۍ سره څه کوي؟ دا بیروزګاره پاتې کیږي او کنه چېرته په کارونو باندې لګي؟
بعضې خلک دي ما شخصي کارونه کوي، څوک د قنی کوي او څوک نور مزدوري او مختلف قسم کارونه کوي چې د ژوند دپاره یو څه نفقه پیدا کړي، اولاد یا کورنۍ دپاره.
دلته یو ځوان ته مخامخ یم، دنه به اول د ده د نوم تپوس وکړو او بیا به دا پوښتنه ترېنه وکړو چې تاسې د ځوانانو بنډارونه په خپل کلي کې آباد ساتلي دي او که نه.
نوم مې ملنګ، هغه د بېسودو ولسوالۍ د میران د کلي اوسېدونکی. موږ خپلو کې کله راټولېږو، داسې دوستان لس پنځلس ورځو کې یو دېره کې یا یو حجره کې کینو، خپلو کې داسې بنډار جوړوو، هغې کې د ساز او د سرود هم پروګرام کوو، کینو او غزل او ساتیری او تفریح په شکل وخت تیرو.
سندرغاړي راولې او کنه خپل د سرباب منګي جوړوي.
داسې دوستان هم زمونږ شته چې داسې شوقیان غزل نیم وی، خو اکثریت د بازار نه راولو، جلال آباد خار نه راځي، او بس کینو سره غیوم ساتیری کې یا هم اکثره مرګری دي. خپلو کې بعضی دوستان انډوالان داسې ټپی لنډۍ یا کم غزل د بعضی شاعرانو وی،
په ودونو کې بیا ټنګ ټکور وي،
خو هر واده کې نه، خو د بعضی داسې زمونږ کلیوال دي چې و د هغو پروګرام کې ښه په آزاد ماحول کې خسته پروګرام د موسیقۍ خرڅ خو په آزاد خو امنیت خسته، الحمدلله سه مشکل نشته.
خو خو به دغلته ګودرونه وو، خلک بتلل، او دغه کلی هم د سیند په غاړه پروت دی. تاسې اوس دلته ګودر لرئ آباد دی؟
بله، زمونږ په یاداش کې خو نشته ګودرونه، خو پخوا وو، اوس الحمدلله هغه مشکل حل دی او ګودرونه مړنګ شوي، انقلاب تیر شو، اوس کور په کور د کوی سہولت شته او د سی خاص اوس ضرورت هم نشته وته د ګذر ته د تګ او ساغه وخت او شرایط هم د سی ورته جوړ نه دی
که درته وته سو مخ کی ویری شتا سی په میش کی یا پینزل سورزو کی یا دوه میشتو کی د دغه زی مشهور داسی روایتي خوراک سره ستاسي ترمن به چی شه خوري سره داسی د شپې چر ټولېږي
که چې کله مون د سی ځوانان لس پینزل سندوالان را ټولېږي نو اتمن د سی یو ګډ اخلو او هغه عمل تخبل جوړو د سی دو دری رقم ته په خو سیخ پکې جوړو پټه دانی جوړو روشته جوړو خپه ما غو طبيعت باندې جوړو ځان ته خپل لږه کو خو
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو زما کور زما کلی خبرونه کې تاسو د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند د میرانو کلی په حق له معلومات واوریدل تر بلې خبرونه پوري چې زموږ یو بل همکار به د پښتنو د یو بل کلی د معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې واقع کیږي د نننۍ ورځې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي خا دوا باد اوسئ